السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خرغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د هغو تماسونو په اساس چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي تمه ده دواړه لوري اوربند تمدید کړي دا مو د سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وایي
سر که تصو مهم و خبرون است ارتکی در افغانستان در ملی امنیت شورا در دفتر چاروکی وایی چی در حقو تماسونو پا اساس چی در حکومت و طالبانو ترمنز رواندی تم در دوار لوری اوربند تمدید کریم بلخوا پا کنر و لوگر که چاروکو افغان سرتی رو تا در مرگ جوبلی در اوشتو خبر رو کرده او پا امریکا متحده ایالاتو که در کرونا ویروس بکبل در مرشمیر تر سل و زرو اوشتن دا خبرونه تفصیل د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر چارواکي وایي چې د هغو تماسونو پر اساس چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي تم د دواړه لوري اوربند تمدید کړي که څه هم له تېرې ورځې را په دې خوا د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د څو بریدونو راپورونه ورکړل سوي خو د ملي امنیت شورا د دفتر د سولې برخې رئیس انتظار خادم ازادي راډیو ته ویلي هڅې روانې دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ باور له منځه ولاړ نه سي پام دل کې د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو بل خبر کې ویلي چې د طالبانو یو تخنیکی ډله کابل ته تللې ده څو د دوی د زندانیانو پر تبادله کار وکړي په دې ډله کې درې تنه شامل دي د خبره د ملي امنیت شورا نن پنځمبه پر خپل ټویټر پانا کړې ده پام دل کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت لوړ پوړي سلاکار عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته ویل چې دا د طالبانو هغه پخوانی تخنیکی پلاوی دی چې مخکې هم کابل ته تللې و خو وایي دا ځلې مشري بدله شوې ده
د طالبان او هغه پخوانی هیات تخنیکی هیات البته د دیزل مشری ضیاء الرحمن کی چې د پلازمینی کابل تر اغلی دی د هغه تخنیکی هیات چې د بنديان په مورید باندې په باس کې د تخنیکی ټیم سره
تر دې وړاندې هم د طالبانو د تخنیکی ډله د طالبانو د خوشی کېدو چارو د ترنې لپاره کابل ته تللې وه افغان حکومت تر اوسه 2000 طالبان خوشی کړي دي د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لمخې باید افغان حکومت 15000 طالبان او طالبانو بیا د حکومت زر تنه بندیان خوشی کړي وای او بیا د مارچ پر لسمه بین الافغاني مذاکرات باید پیل شوی وای خو لا تر اوسه د بین الافغاني مذاکرات او برخلیک معلوم نه دی په کنر او لوګر کې چارواکو افغان سرتیرو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکړی د کنر د امنیت قمندان په خبره تېره شپه وسلوالو طالبانو د غازی آباد ولسوالۍ پر امنیتي پوستو برید کړی چې په نتیجه کې څلور پولیس ټپیان شوي دي ډګروال محمد یوسف مظلوم یار نن ازادي راډیو ته وویل
د غازی آباد په ولسوالۍ کې د دشمن د خوا نه تهاجمي حمله ترسره شوې ده او دا حقیقت لري چې د مخامخ جګړې کې زموږ څلور نفره پولیس ساتي زخمیان شوي دي قوي تلفات د دشمن ته اورېدلې دي او د دشمن حمله په شا تنبول شوې ده او فعلاً هلته زموږ امنیتي ځواکونه د مختلفو ځایونو نه رسېدلې دي نور کوم مشکل نه لرو زیاته نورمال شکل دی
بلخوا د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی هم نن ویلي چې په محمد اغی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتو کې یو افغان سرتیری او یو طالب وژل سوی دی نوموړي نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې افغان سرتیری د وسلوالو طالبانو پر کمین برابر سول تر اوسه طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې زموږ غله ازادي راډیو اوري امریکا د ایران د هستوي پروګرام په تړاو ورکړ سوی معافیت ختم کړ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون وویل چې دوی هیڅ توجیه نه لري چې د ایران له اټومي پروګرام سره په ملکی برخه کې د همکاري ورکړ سوی معافیت تمدید کړي ځکه چې ایران د خپل اټومي پروګرام په تړاو له خپلو ژمنو مکرره سرغړونه کړې ده د امریکا له دې اقدام سره به هغه روسي چینایي او اروپایي شرکتونه چې تر اوسه یې له ایران سره په ملکی اټومي برخه کې همکاري کوله له دې کاره منع شي کله چې ایران په 2015 میلادي کال کې له نړیوالو سره اټومي موافقه لاسلیک کړه اجازه ورکړل سوې وه چې له روسیې اروپایي او چینایي شرکتونو سره د اټومي پروګرام پر ملکي اړخ همکاري ته دوام ورکړي په دې ډول به له ایران سره د نړیوالو د 2015 کال د اټومي موافقې وروستۍ برخه هم چې تر اوسه عملي کېده خلاصه سي د امریکا متحده ایالاتونو په 2013 میلادي کال کې له ایران سره د نړیوالو اټومي موافقه نیمګړې وبلله او د ځان د وتلو اعلان وکړ تر دې کار وروسته امریکا پر ایران بندیزونه لسره ولګول په امریکا متحده ایالاتو کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیر تر 300 واوښت، سره له دې چې په امریکا کې د کارونو د بیا پرانستلو او لګیدلې محدودیتونو د کمیدو چارې دوام لري، خو دغه وایروس له تیرو دریو میاشتو راهیسې د هیواد سخت ځپلی دی. د جانز هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې د چهارشنبې په ورځ په امریکا کې 1,900,000 کسان په کورونا وایروس اخته سوي دي، او له همدې وایروس څخه تر پرون پورې 300,000 تنه مړه سوي دي. د رسمي شمیرو له مخې دا مهال په امریکا کې د کورونا وایروس د قربانیانو شمیر په کوریا او ویتنام کې د دې هیواد د جګړو تر تلفاتو ډیر دی. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په لومړي سر کې یې د دې وایروس شدت او اهمیت کم شوده، اوس د محدودیتونو پر کمولو ټینګار کوي. دا مهال د امریکا په ټولو 500 ایالتونو کې په بیلابیلو سطحو محدودیتونه کم سوي دي او کارونه بیرته پرانستل سوي. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس اخته کسانو شمیر 5,650,000 تنه دي. همدې وایروس تر اوسه په نړۍ کې 3,500,000 کسان مړه کړي دي. د خبرونو پای.
فریبا ظاهر و چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل، کولی شي د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورې، سره له دې چې د افغانستان په ځینو سیمو کې بېګا شپه حملې او جنګونه شوي دي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د هغو تماسونو په اساس چې حکومت او طالبان سره لري، تمه ده چې دواړه لوري اور بند وکړي. د دې شورا یو چارواکی انتظار خادم
اعتماد در بین از طرف زور کردن. ما سایلوز هم منتظر استیم که از طرف طالب به طور سریع گفته شود که تشبث اعلان میشه و تمدید میشه.
په دغه پروګرام کې به د طالبانو د سلګونه طالبانو د خوشی کېدو په اړه باندې تاسو ته تحلیلي مطلب هم جوړ کړو. دا چې ځینې سیاسي شنونکي د دغو سلګونو طالبانو د ازادۍ په اړه باندې د احتمالي خطرونو خبرداری ورکوي. په اوروزګان کې یو میرمن د هغه د خاوند لخوا سخته وهل شوې او اوس په روغتون کې بستر ده. زلیخا
زه په کور کې په خپلو کوچنیانو وخت وم. د ورته ویل ویل چیش چې کول په چیش پسې وي چیرې ورک کوي هله بیا راباندې را وکړو چلو وبې ولم بچاړه مې وي چیرې په چپاخوا په لاس لاس کې مې وي د تبر په لاس کې مې وي په کېبلانو مې وي.
ټونیس پروګرامونه هم لرو. په پای کې البته په دویمه نیمه کې د ازادي راډیو پروګرام چې د ماشومانو لپاره دی، همدارنګه د کور کلي اونیس پروګرام. بیا هم خراغ لی رازو لمری مطلب تا. در افغانستان د ملی امنیت شوراوی ده هاو تماسونو پا اساس چه دو حکومت و طالبانو تر منز روان دی، تمده چه دوار لوری اوربند تمدید کری. د دی شورا د سولی د چارو او هم دارنگ د ملکانو د خوندی توبا و بندیزونو د برخی مسئول انتظار خادم ازادی رادیو سره په دې اړه باندې خبري کړې دي. اخوا امنیت شورا ویلي چې نن د طالبانو یو درې کسیزه پلاوی کابل ته رسیدلې او د امنیت له شورا سره د بندیانو په خلاصون باندې خبري کوي. په کابل کې د ازادی رادیو خبريال رحمت الله افغان په دې اړه باندې رپورت جوړ کړی.
د کوچنی اختر په دری ورځو کې له اوربند وروسته د اوربند د تمدید پاړه طالبانو او افغان حکومت په رسمي توګه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په دفتر کې د سولې د برخې رئیس انتظار خادم د پنځ شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په دری ورځو کې د طالبانو لخوا د دری ورځنی اوربند له اعلان وروسته او د ولسمشر محمد اشرف خانی له لوري د 2000 طالب زندانیانو د ازادېدو له لارښوونې سره سم د دواړو لورو ترمنځ کده باور فضا رامنځته شوه. ښاغلی خادم زیاتوي هغه تماسونه چې له طالبانو سره روان دي تمه کیږي چې دغه ډله اوربند تمدید کړي. هغه وایي د دواړو لورو ترمنځ باور رامنځته سوی، تمه لرو چې د طالبانو له لوري اوربند تمدید سي. دا چې تر اوسه د اوربند د تمدید اعلان نه دی سوی د اندېښنې وړ خبره نه ده. هیله لرو هغه بحثونه او تعاملات چې د دواړو لورو ترمنځ روان دي نتیجه ورکړي او د افغانستان خلک په سوله کې ژوند وکړي.
ما زندگی
وکړه. د ازادي رادیو خبريال هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو له بیان ذبیح الله مجاهد سره اړیکه ټینګه کړي، خو هغه نظر څرګند نه کړ. په همدې حال کې بیا امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل غږ او نوم یې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه طالبانو د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې په افغان ځواکونو حمله کړې چې نه افغان سرتیري وژلي. سرچینه زیاتوي چې په دې حمله کې شپږ طالبان هم وژل سوي. سرچینه هم داشان وایي چې طالبانو تېره شپه په فراه ولایت کې هم د پولیسو پر پوستو حمله کړې. په ورته وخت کې د زابل ولایت د پولیسو ویان محمد لال امیری وایي چې د شاجوی په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 13 طالبان وژل سوي. د ښاغلي امیری په خبره دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې لومړی طالبانو د افغان ځواکونو په اکمالاتي قطار حمله وکړه، خو ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې د افغان ځواکونو په حمله کې شپږ ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتې. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د طالبانو اوربند یوازې د خطر لپاره وو او په اوسنیو شرایطو کې باید افغان ځواکونه فعال دفاعي حالات خپل کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته هوګاستوس هم یو تحلیلي مطلب تاسو ته خبرو واغدا چې کارپوهان د دې مسلې په اړه باندې ګواښ کوي چې ښایي د سلګونه طالب بندیانو خوشی کول ځینې خطرونه رامنځته کړي. افغان حکومت په تیرو څو ورځو کې سلګونه طالب بندیان له بنده آزاد کړي دي. دقیق وایو زر تنه طالبان د ولسمشر اشرف غنی د هغه امر له مخې خوشی شوي دي چې ویلي وو 2000 طالب بندیان به خوشی کړي. په دې اړه باندې احمد تکل یو تحلیلي مطلب جوړ کړی.
د افغانستان د سولې لنجمنه پروسه د طالبانو د خونړیو حملو له کبله چې د خلکو سخت غوسه یې وپاروله او د بندیانو په تبادله کې له ځنډ وروسته تقریبا د سقوط په حال کې وه. خو د کمکی اختر په لومړۍ شپه د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند اعلان په افغانستان کې د خبرو له لارې د رواني جګړې د پای ته رسولو هڅو ته نوې ساه ورکړه. دا اوربند د افغانستان په ټولو برخو کې نافذ پاتې شو. په دې پسې افغان حکومت د خن یاد دی یو اقدام په توګه د زرو نورو طالب بندیانو د خوشی کولو خبر ورکړ چې له دې ډلې څخه 900 کسان په یوه ورځ خوشی شول. حکومت تر دې دمه ټول 2000 طالب بندیان خوشی کړي دي. د پرمختګ په جګړو کې د اوږدې وقفې او د حکومت او طالبانو ترمنځ د دایمي اوربند او د قدرت د ویش په اړه له ډېرې مودې راهیسې د ځنډېدلو خبرو د پیل لپاره هیلې پیاوړې کړې. بین الله افغاني خبرې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې مهمه برخه ده. په دې موافقه کې چې د فبروري میاشتې په 9 نیټه لاسلیک شوه، متحدو ایالاتو د طالبانو د دې تضمین په بدل کې چې د افغانستان په قلمرو کې به د تروریستي ډلو فعالیتونو ته اجازه نه ورکول کیږي، د امریکایي او نړیوالو ځواکونو د وتلو ژمنه کړې. خو له دې ټولو پرمختګونو سره سره داسې اندېښنې شته چې د حکومت لخوا په بې ساري شمېر د طالب بندیانو خوشي کول ښایي هغه قمار وي چې حکومت به له طالبانو سره د خبرو په راتلونکو پړاوونو کې کمزوری کړي او طالبانو ته به د جګړې په ډګر کې نور ځواک ورکړي. د اتلانتیک شورا د څېړنیز مرکز شنونکي احمد جاوید له واشنگتن څخه ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د جدي او سیاسي پوځي خطر په منلو سره د طالب بندیانو د خوشی کولو پر ژمنه عمل وکړ، ځکه د نوموړي په وینا ډیری خوشی شوي کسان ښایي بیا وسله پورته کړي. اټکل کیږي چې شاوخوا 10000 طالبان به اوس مهال له حکومت سره بندیان وي، خو طالبان وایي له دې ډلې څخه یو شمېر وسله وال جنګیالي نه، بلکې د طالبانو خواخوږي او یو شمېر نور پخواني طالبان دي چې په اوسنیو جګړو کې هیڅ ښکیل نه وو. د امریکا او طالبانو موافقه له افغان حکومت څخه چې د دې موافقې په سند کې لاسلیک هم نشته غواړي چې د بین الافغاني خبرو له پیل مخکې تر 5000 پورې طالبان له بنده خوشي کړي. بین الافغاني خبرې په لومړي سر کې د مارچ د 10 نیټې لپاره پلان شوې وې. طالبانو هم د زرو افغان پوځیانو د خوشي کولو ژمنه کړې وه او تر اوسه یې 240 کسان خوشي کړي دي. هغه طالبان چې له بنده خوشی کیږي په لیکلې بڼه ژمنه کوي چې بیا به د جګړې ډګر ته نه ستنیږي، خو هیڅ تضمین نشته چې دا کسان به پر خپل ژمنه عمل وکړي. افغان حکومت د دې بندیانو هویت او د طالبانو په لیکو کې د هغو رتبې نه دي افشا کړي، خو دومره یې ویلي چې دا کسان د ټیټې کچې جنګیالي دي او اکثرو یې د حبس د دورې ډېره برخه بشپړه کړې ده. څرګندونه ده چې طالبانو له امریکا سره په خبرو کې په دې اړه کومه ژمنه کړې ده کنه چې خوشی کېدونکي طالبان به بیا د جګړې میدان ته نه ځي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې پر طالبانو غږ وکړ چې په دې برخه کې پر خپله ژمنه ودرېږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پر دې خبره چې ځینې بندیان پر ملکي او پوځي اهدافو په حملو تورن دي اندېښنه ښودلې. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي رولاند کوبیا د دې اونۍ د دوشنبې په ورځ پر خپله ټوټر پاڼه ولیکل که بندیان د باور جوړونې لپاره خوشي کیږي نو باید اوربند هم وغځول شي. کوبیا له اوربند پرته د طالب بندیانو خوشي کول خطرناک کار وباله، ځکه د نوموړي په وینا دا اقدام ښایي د دې باعث شي چې طالبان بیا وسله په لاس کې واخلي. په واشنگټن کې د وودرا ویلسن د پوهانو د نړیوال مرکز د جنوبی آسیا د سیاسي چارو شننکای مایکل کوګلمن وایي د افغان حکومت لپاره د بین الافغاني خبرو لپاره مخکې د دومره ډیرو طالب بندیانو خوشي کول یو لوی قمار دی. کوګلمن ازادۍ رادیو ته ویل چې دا بندیان لمخې د افغان دولت د نفوذ اصلي وسایل دي او کله خبرو مخکې ډیر بندیان خوشي کړي نو د چنو وهلو پر مهال ډیر کم څه ورته پاتې کیږي. نوموړی زیاتوي چې که طالبان له نوي اورکم یا اوږدمهالي اوربند سره موافقه وکړي نو هغه مهال کابل ویلی شي چې د دومره ډیرو بندیانو خوشي کول په دې ارزیدل.
ازادي رادیو ته غوږیست په دولس شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سره شره پنځه باندې خبرونه کوو. راپور کې مو د ځینو تحلیلګرانو څرګندونې واورېدلې چې البته جزئیات مو واورېدل چې هغوی د سلګونه طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه باندې د احتمالي خطراتو یادونه کوله. اوس هم ورزو د امریکا د دفاع د وزیر مارک اسپر د څرګندونو او همدارنګه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه باندې یو بل تحلیلي راپور ته وروسته له دې چې امریکایي رسنیو وویل ولسمشر ډونالډ ترامپ غواړي د امریکا تر انتخاباتو مخکې ټول امریکایي پوځیان له افغانستان وباسي، د دغه هیواد دفاع وزیر مارک اسپر وویل دا موضوع لا نهایي شوې نه ده. د چارو ځینې افغان کتونکي وایي د ځواکونو ژر ایستلو په اړه د امریکایي چارواکو څرګندونې د دې لپاره دي چې افغانان مخکې تر دې یوې موافقې ته ورسیږي چې نړیوال ځواکونه له دې هیواد ووځي. دوی په عین حال کې وایي که افغانان د بهرنیو پوځیانو تر وتلو وړاندې جوړجاړی ونه کړي افغانستان ښایي بیا د سیمې د هیوادونو د سیالۍ پر میدان بدل شي. عصمت ساروان له یو تفصیلي راپور سره.
امریکایی رسنی وای چې د دغه هیواد دفاع وزیر تر ټاکل شوی محل ویش وړاندې له افغانستان د ټولو امریکایی پوځیانو له ایستلو سره مخالفت کړی دی. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د چهارشنبه په ورځ له افغانستان د نومبر تر میاشتې د ټولو امریکایی پوځیانو د ایستلو په اړه د خبرو شویو راپورونو په اړه وویل دا یو له څو انتخابونو څخه دی خو ښه او قوي انتخاب نه دی. تر دې مخکې نیویارک ټایمز په یوه راپور کې ولیکل چې د امریکا د پوځ جکپوري چارواکي په راتلونکو ورځو کې ولسمشر ټرمپ ته د افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو د پلان په اړه انتخابونه وړاندې کوي. ورځپاڼې د ځواکونو د ایستلو له پلانه د خبرو چارواکو په قول ویلي چې په دغو وړاندیزونو کې یو دا دی چې ټول امریکایي پوځیان د امریکا تر انتخاباتو مخکې وایستل شي. ځینې امریکایي او افغان کتونکي وایي له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې د ولسمشر ټرمپ بیړه د امریکا د انتخاباتو په خاطر ده او دی غواړي چې په دې توګه په انتخاباتو کې ګټه وکړي. د سیاسي چارو افغان شنان او د پوهنتون استاد نجیب آزاد یو له هغو کسانو څخه دی چې دا ډول نظر لري. د آزادي راډیو ته وویل
په 2010 کې د شاغلي اوباما د کمپاین پر مهال هم خبرې همدغه وې چې د افغانستان او د عراق څخه خپل پوځیان راباسي. په 2015 کې شاغلي ټرمپ د یا ریپبلیکنز هم همدا ادعا کوله چې د افغانستان څخه خپل پوځیان راباسي او د اوږدې جګړې ته د پای ټکی ایږدي. همدغه د توس قطعه د یوس پلاس کې لري او هڅه کوي چې د امریکایي ولس څخه په همدې خبره باندې رائے ترلاسه.
ډونالډ ټرمپ نه یوازې د تیری دورې د ولسمشرۍ لپاره د انتخاباتو په کمپاین کې بلکې د ولسمشر په توګه د لوړې له مراسمو وروسته هم ویلي و چې له افغانستانه به امریکایي پوځیان وباسي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د نومبر په درېیمه ترسره کیږي خو دفاع وزیر اسپر په جنوبي کارولینا ایالت کې د متحدو ایالاتونو د سمندري ځواکونو له قول اردو تر ستنېدو وروسته وویل تر اوسه پورې دا خبره یقیني شوې نه ده چې موږ تر ټاکلي وخت مخکې د خپلو ځواکونو چټک ایستلو ته ترجیح ورکوو. اسپر زیاته کړه د ځواکونو ایستلو ته نوې نیټه نه ټاکي. له اوسنی مهالویش سره سم د راتلونکي کال تر می میاشتې ځواکونه ایستل کیږي. د همدې مهالویش بنه شوې او ټول کارونه پر اساس پر مخ ځي. د تیر کال په سپتمبر کې ولسمشر ټرمپ له طالب استازو سره په کمپ ډیوډ کې کتنه وروسته له دې لغوه کړه چې طالبانو په کابل کې د یوې انتحاري حملې مسؤلیت په غاړه واخیست او په ترڅ کې یو امریکایي پوځي ووژل شو. د سیاسي چارو نظر خاوند او په بلخ ولایت کې میشت افغان ژورنالیست ذبیح الله احساس وایي له افغانستان د ځواکونو په ایستلو کې د بیرې په اړه د امریکایي مشرانو د ضد و نقیض څرګندونو دلیل دا دی چې امریکایي چارواکي غواړي په دې ډول پر افغانانو فشار راوړي چې د سولې خبرې ژر پیل کړي. احساس په عین حال کې وایي
دغه تناقض خو موجود دی، له پیل نه موجود دی، له طالبانو سره د امریکا هغه ډیر په ګړندۍ توګه نږدې کېدل او هغوی ته یو داسې پاس ورکول چې اوس یې بیرته مورال راټیټول هم یوه سخته خبره ده. حالات یو څه کلکیچن غوندې دي له سیاسي اړخه، خو له ټولو مهمه خبر دا ده یو خطوب چې دی چې هر څومره چې په افغانستان دننه سیاسي مشارکت رامنځته کیږي، د سیاسي نظرونو او د سیاسي ګټو نږدېوالی رامنځته کیږي، نو همدومره به دا پروسې نه موږ ښه نتیجه واخیستلی شو. چې
په همدې منځ کې ځینې کتونکي اندېښنه لري که په افغانستان کې د امریکا او نورو نړیوالو ځواکونو د حضور په لړ کې افغانان یوې موافقې ته ونه رسېدل، شاید افغانستان د نیویمې لسیزې په شان په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخوانی رئیس اکرم خپلواک د بهرنیو پوځیانو تر وتلو مخکې پر بین الافغاني خبرو او جوړجاړي ټینګار کوي. د ده په باور د ټولو خواوو قوت څرګند دی، نو پکار نه ده چې د سولې په خبرو کې د ځان د برلاسه ښودلو لپاره د سیمو د لاندې کولو هڅه وشي، بلکې د دې پر ځای لازمه ده چې تشدد کم کړای شي او په خپل منځ کې پر اعتماد رامنځته کولو کار وشي.
چیرته د امریکا متحده ایالات د نفاسته بدون موافقتنامې نه چې د طرفینو ترمنځ اوسي ووسي او طالب په همدې توګه پاتې سي، بیا په سیاست کې دا شی بیللی ده. بیا دلته د سیمې هیوادونه هر څوک خپلې خپلې منافع لري، خپل خپل حمایي ګروپونه لري، بیا په یو وخت کې دوی دا ګټلی شی په همدغه سیاسي برخه کې بیلي. اوس چې دا شی په سیاست کې یو ډول لوی پیشرفت کړی ده، نظامي اړخوس ډېر به تفاوت ونه لري که یو څوک درې ولایته ونیسي، یو ولایت ونیسي، یو ولسوالۍ ونیسي. دا په راتلونکي مذاکراتو کې به ډېر زیات د احمد ورنی ځکه چې طالب هم خپل حضور معلوم کړی ده، حکومت هم خپل حضور معلوم کړی ده او نړیواله ټولنه په دې پوهېدلې. اوس طالبان څنګه کولای شي چې دغه سیاسي حضور قوت چې دوی ثابت کړی ده دا په بین الافغاني مذاکراتو کې د هغې غوښتنو سره چې د افغانستان خلک ورته ضرورت لري، د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې یو دایمي سوله، یو دایمي اوربان او ثبات راسي او په هغې کې د ټول افغانستان د خلکو ګټې خوندي وي. دغلته په دې اړه زه فکر نه کوم چې څوک به ډېر بایلون کوي ځکه سوله هېڅ بایلون کوي نه لري.
د اختر په درو ورځو کې طالبانو اوربند وکړ او د افغانستان حکومت د متقابل اوربند اعلانولو ترڅنګ بوبل چې شاوخوا زر تنه نور طالب بندیان خوشي کوي. ورپسې طالبانو هم وویل چې د افغانستان د حکومت نور بندیان هم خوشي کوي. د ډیرو کتونکو په باور د بندیانو تبادله او اوربند یا د تشدد کمیده د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد رامنځته کېده او د سولې خبرو ته لار هواروي. د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس چې د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې لاسلیک کړه، ټول امریکایي پوځیان د راتلونکي کال تر می میاشتې پورې وسی. خو امریکایي رسنۍ وایي چې د افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر تر هغه څه چټک دی چې په مهالویش کې اټکل شوی دی. د دې مهالویش پر اساس د سږکال تر جولای پورې باید 4,600 امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي، خو دا شمېر ډېر مخکې له افغانستانه وتلی دی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي رادیو ته غواګاسوس هم ورزو. اوروزګان ته، په اوروزګان کې د زلیخا په نوم یوه ښځه د هغه د میړه او د میړه د کورنۍ لخوا وهل ټکل شوی او اوس په روغتون کې بستر ده. روغتیایي مسؤلین وایي چې د زلیخا حال ښه نه دی او ډیره زیاته شکنجه شوې ده. زلیخا او د هغه ورور عدالت غواړي. ل ترینکوټ د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت په دې اړه راپور جوړ کړی.
زلیخا چې د ډیرو وهلو له امله یې مخ تک شین او پړسېدلی دی او سترګې هم نسي روڼولی، لاسونه او پښې یې هم په لښتو کیبلانو د وهلو له امله سرې غوښې دي او نیمایي ویښتان یې هم د وهلو پر مهال ختلي دي. اوس د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې بستر ده. زلیخا ازادي راډیو ته وویل چې دغه حالات ته خپل خاوند رسولې ده.
سمدم بسره ناست یو دم برابر نه و غردې چې بده بو یو برایو شو زه په کور کې خپل کښنیان وخت تاوم نه ورته ویل چې چې کول په چش په سی وی چیرې ورکوي انا ویرا باندې راو کو څول و به ولم و به ولم و به نو سترګې دې تک سری خو خپل خونی سه کوټه ته بوزي انا ته دروازې را خپل پکې څوک نه را پیږي بالا په چاړه می موي چیرې په چپا خو بل لاس می وی ته په بل لاس می وی په کې بلانه می وی.
زلیخا زیاتوي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې یې خاوند وهل او ډبول او شکنجې ورکولې او دغه راز کله چې به یې خاوند له کوره وتی نو دا به یې په زنځیرونو په کور کې تړل او د کوټې دروازه به یې هم پسې تړل، خو په سیمه کې د خپل خاوند د عزت په خاطر غږ نه پورته کولی. دا وایي خاوند یې پرته له کومه جرمه او یا هم کار څخه دغه حالات ته رسول.
زه خو بېګناه یم او لکه د ده په کور کې ګناه کړې ده، ار د عزت مې کړې ده، ار د ده عزت مې کړې دي، د مور د پلار عزت مې کړې ده، ورنه عزت مې کړې دي، مګر داسې زه دم راسره کوي داسې داسې کړې یم د ادې رسولې. اوس د ده سره دغه اوس شي بل وخت ما داسې نه کوي خپل پر لار سم شي زه خپل د بچو سره کښېنم یعنې مې ورته مرګ راکړي ودي مې ویلي بله زه ژوند نه غواړم. دا درې میاشتې کې چې پر ما ول شروع دي پر هغه زړو ټکوم پسې وی وی دا د اوس ول مې درېیم ده چې پر ما ول کېږي.
د ترینکوټ د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی وای زلیخا زیاته پر سر وهل سوي او شاید دایمي پر رواني او عصبي تکلیف اخته سي. د ازادي راډیو ته ویل چې روغتون ته د پخوا په پرتله د زلیخا په څیر د وهل سوو میرمنو تګ ورته زیات سوی دی. دی وایي هره ورځ دوې یا درې داسې میرمنې و روغتون ته وروړل کېږي چې په کور کې وهل سوي وي او یا هم په کور کې د زیات ظلم له امله په رواني ناروغۍ اخته سوي وي.
رواني حالت ته دې ښه نه دی او دا به شاید و ډېر عمیق رواني حالت ته ولاړ شي سره چې بالاخره به یا به دای چې بېخي به خپل شعور دغه شعور د لاسه ورته ورکړي او یا به هم دای چې خدای نخواسته سبب د مرګ به وګرځي. دې ته دومره یو ضرر رسېدلی سره
د زلیخا ورور عبدالعظیم چې خپل خور یې د درملنې لپاره روغتون ته راوړي وایي د خپل اخش سره هیڅ بدی نه لري او نه هم د کوم بل چا سره بدی لري، خو وایي خبر نه دی چې ولې له خور سره دومره ظلم سوي. دی هم له دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي.
اسې عدالت غواړم چې حق واکدار ته ورسېږي، دا حق وویني، دا حق دې وویني چې دغه سره باید څه رقم څوسي، څه رقم د دې سړي سره باید څوسي، باید سره کم قانون وجه سړي ته سزا ورکړي، باید داسې سزا ورکړي چې وجه سړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د زلیخا د خاوند سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه سو. د اورزګان ولایت د بشري حقونو د سیمه ییز دفتر مسؤلین که څه هم د دغه پیښې په اړه باندې معلومات نه لري خو وایي دا د اندېښنې وړ خبره ده. د دې ادارې مشر عبدالاحد بایی هم له دولت غوښتنه وکړه چې دا موضوع دې وڅېړي. د ولایت مقام مسؤلین دغه پیښه تاییدوي او زیاتوي چې پولیسو د زلیخا خاوند نیولی او عدلیه او قضایي ارګانونو ته به یې ور وسپاري. د اورزګان د والي ویان د زړګي عبادي ازادي راډیو ته داسې وویل.
بلې، تېره ورځ زموږ امنیتي ارګانونه معلومات حاصل کړی وو چې داسې یوه خور د زلیخا په نامه د خپل خاوند لخوا وهل سوې ټکول سوې ده. بنان زلیخا نامې اوس په روغتون کې ده، د جدي مراقبت تر لاندې ډاکترانو ورته توضیح سوي دي چې تر څو ژر تر ژر دغه صحت سم سي او خاوند د امنیتي ارګانونو لخوا نیول سوی دی او قانون منګول ته سپارل سوی.
په اورزګان ولایت کې لا هم ښځې په بدو کې ورکول کېږي، په کم عمر کې ودیږي، د زده کړې اجازه نه ورکول کېږي او دغه راز د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیه هم د دغه ولایت د ښځو چارو د ریاست د معلوماتو له مخې پر وخت نه څېړل کېږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ژوند ژوند
طریقه ش پولیس وجود شوی نه
فکر وکړ چې نه به چې فکر مریض راغی
ازادي
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وګ در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 3.5 چپا
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې فریبا ظاهر لاند خبرونه وایي
د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر چارواکي وایي د هغو تماسونو په اساس چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي تمه د دواړه لوري اوربند تمدید کړي که څه هم له تېرې ورځې را په دې خو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د څو بریدونو راپورونه ورکړل سوي خو د ملي امنیت شورا د دفتر د سولې برخې رئیس انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ باور له منځه ولاړ نه سي اخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو یو تخنیکی ډله کابل ته لیږلې څو د دوی د زندانیانو پر تبادله کار وکړي د خبر د ملي امنیت شورا نن پنځمه په خپل ټویټر پاڼه کړې ده په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت لوړ پوړي سلاکار عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته ویل چې دا د طالبانو هغه پخوانی تخنیکی ډله ده چې مخکې هم کابل ته تللې و خو وایي دا ځلې مشري بدله شوې ده په کونړ او لوګر کې چارواکو افغان سرتیرو ته د مرګ ژوبلې ته وشتو خبر ورکړی دی کونړ د امنیت قمندان په خبره تېره شپه وسلوالو طالبانو د غازی آباد ولسوالۍ پر امنیتي پوستو برید کړی چې په نتیجه کې څلور پولیس ټپیان شوي دي بلخوا د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي ویلي چې په محمد اغې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې یو افغان سرتیری وژل شوی او هم یو طالب وژل شوی دی په فاریاب کې وی طرف کې پیشي لاس کس وژلی او 15 نور ټپیان کړی دی او په امریکا متحده ایالاتو کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیر تر 300 واوښت
خبرونه کولای شي په تفصیل د ازادي راډیو په پاڼه azadiradio.com کې ولولې اوسم ورزو بلخ ته له بلخ مجيب الرحمن حبيبزي یو راپور د بي سرپناه معتادینو په اړه باندې را لګلې ده
په بلخ کې سیمه ییزو چارواکو د کورونا وایروس سره د مقابلې په خاطر په تازګۍ سره د معتادینو د درملنې یو مرکز ګټه اخیستنه ته وسپاره د بلخ مې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دغه مرکز کې به پر مخدره توکو د بې سرپناه او بې بزاته روغ کسانو درملنه کیږي او یو 223 روغتون دی د بلخ مې روغتیا مشر نظام الدین جلیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرکز ته به له مزار ښار او شاوخوا سیمو څخه معتادین راټول او درملنه به وشي هغه بې سرپناه معتادین تا د دغه روغتیایي مرکز د جوړیدو اساسي موخه د کووید 19 سره مبارزه بولی د زیاته کړه دا روغتون د 220 په ظرفیت سره جوړ شوی دی موږ هغه معتادین چې بې سرپناه بې بزات او د سړک په سر دی راټولو او دلته یې د 500 ورځو لپاره درملنه ترسره کوي تر څو یې روغتیایي حالت عادي شکل ته راوګرځي خغلی جلیل وایي دا مرکز د 10 میلیون افغانۍ پر سخت جوړ شوی دی او پکې د 500 ورځو لپاره په مخدره توکو د روغتو کسانو رواني او فزیکی درملنه کیږي د مې روغتیا مشر زیاته کړه چې د نارینه وو په ګډون د ښځینه معتادینو درملنه هم په دغه روغتون کې ترسره کیږي په بلخ کې د ښځو ماشومان او نارینه وو په ګډون څه باندې 212 تنه په مخدره توکو روږدي دي د مې روغتیا د معلوماتو پر بنسټ چې هر کال بلخ ولایت کې زر تنه معتادین د مختلف مراکزو لخوا تداوي کیږي خو څه باندې 50 تنه یې له بشپړ روغتیا وروسته بیرته احتیاط ته مخه کوي په همدې حال کې د خطرنا او سازمان چې په شمازون کې د مخدره توکو سره د مبارزې په برخه کې کار کوي وایي چې په بلخ کې د معتادینو د حضور د کموالي په خاطر یو واسي دغه مرکز جوړېدل بسنه نه کوي د خطرنا او سازمان مشر عبدالقادر مصباح ازادي راډیو ته وویل چې اړتیا ده تر څو حکومت په مخدره توکو د روغو کسانو د درملنې چارې له انحصاري حالت څخه راوباسي او خصوصي بنسټونو ته هم په دغه برخه کې د فعالیت زمینه مساعده کړي د مصباح پاند چې حکومت په یوازې د دې وړتیا نه لري تر څو په هیواد کې د سلګونه زره روغو کسانو درملنه وکړي او اړتیا شته چې خصوصي بنسټونه هم د مي روغتیا له وزارت سره په همغږي د معتادینو د درملنې چارې ګړندۍ کړي
ټولنیزې شبکې انټرنیټ ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړي
ورستای راپور هم له پاکستان اندر تخبرو په پاکستان کې د دغه هیواد د استخباراتو اداره ایس آی د کرونا وایروس د ناروغانو د پیدا کولو لپاره له هغې ټکنالوژي کار اخلي چې پخوای د وسلوالو د موقعیت د موندلو لپاره کاروله. د فرانسې خبري اجانس په وینا د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل هیواد د استخباراتو له ادارې ایسای غوښتي چې د کرونا وایروس پر ضد په مبارزه کې ورسره مرسته وکړي. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
په کرونا وایروس دخته کسانو د موندلو لپاره د ایس ای د دې پروګرام جزئیات نه دي څرګند شوي، خو دوه لوړ رتبه پاکستاني چارواکو ویلي چې د استخباراتو اداره د ټلیفونونو د څارنې او د جغرافیایي موقعیت د معلومولو له ځانګړې ټکنالوژۍ کار اخلي چې په عادي حالاتو کې د ډیرو مهمو کورنیو او بهرنیو وسلوالو د موندلو او نیولو لپاره کار ورڅخه اخیستل شوی دی. په پاکستان کې د کرونا وایروس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی. په پاکستان کې د کرونا وایروس په اړه د خلکو د معلوماتو کموالی او په ټولنه کې د کووید 19 ناروغي په اړه د ناسمو انګیرونو له کبله ډیر هغه کسان چې حتی د ناروغي علایم پکې څرګند دي روغتونونو ته لټه کوي. په همدې حال کې د رپورټونو پر اساس یو شمېر هغه کسان چې د کووید 19 د ناروغانو سره په تماس کې شوي د قرنټین شرایط نه مراتوي او حتی ځینې کسان له روغتونونو تښتېدلي دي. یو لوړدبه پاکستانی امنیتي چارواکي د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط فرانس پرس ته ویلي چې د استخباراتو اداره اوس مهال په موثر ډول په کرونا وایروس تخته کسانو د موندلو لپاره له دې ټکنالوژۍ کار اخلي. د چارواکي ویلي چې د پاکستان حکومت بریالی شوی چې حتی هغه کسان چې په کرونا وایروس اخته پیژندل سوي او بیا پټ سوي وو پیدا کړي. د جیو فینسینګ په نوم پرمختللی سیستم داسې کار کوي چې کله یو مشکوک وګړی له یو ځانګړي جغرافیایي موقعیت څخه ووځي چارواکو ته یې په اړه معلومات استول کېږي او په دې ډول په هغو سیمو کې چې قرنټین دي ډېر مشکوک کسان په نقش سوي او موندل سوي دي. چارواکي همداراز د کووید 19 ناروغانو ټلیفوني مکالمې اوري ترڅو معلومه سي چې آیا هغه کسان چې په کووید 19 ناروغي اخته شوي له نورو خلکو سره په تماس کې دي او که په تماس کې دي نور خلک هغوی ته د ناروغي د علایمو په اړه څه وایي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دې پروګرام ستاینه کړې او ویلي دي چې د استخباراتو د ادارې ISI دا ټکنالوژي چې په اساس کې د تروریزم پر ضد کارول کېده اوس په دې هیواد کې له کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره موثر کار کوي. په پاکستان کې تر 6000 پورې وګړي په کرونا وایروس اخته شوي او تر 1200 زیات وګړي په کرونا وایروس اخته شوي او مړه شوي دي. خو چارواکي له دې کبله اندېښنه لري چې د کرونا وایروس کمی ازموینې شوي نو شایي په دې خطرناک وایروس د اخته وګړو حقیقي شمیر تر دې ډیر زیات وي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ماشومان کوم حقونه لري؟
ولاد ما پان به هر نگانه باید ورته ډیر مراعات وسی، که داغه د حفظ صحوی، که داغه د روزنه وی، که داغه د خوراک وی.
آیا افغان ماشومان ته خپل حقونه ورکول کیږي؟
بدبختانه چې په افغانستان کې دغه ټول کارو سره مخامخ دي، د تحصیل نه محروم دي، روحي او ذهني او جنگی فشار پده باندشته.
مسئول اداره پدې باب څه وایي؟
په افغانستان کې که به وګورو قانون په اساس د دوی حق هم هغه حقونه چې د قانون سن په اساس ورکړل شوی دي په قانون کې راغلي دي، خو مشکل یا چالش د دې پلي کول دي.
نن پام دې ته خبرې کوو. په پیل کې د یو خلکو خبري اورو چې د ماشوم د حقونو په اړه غږیږي. بیا پام دې کله مرکه هم لرو. لازدي رادیو سره اوسې. د ماشوم لپاره څخه د هغه او غوړه روزنه د کورنۍ مسؤلیت دی. د ماشوم له مهمه حقونو څخه یو د دې چې د هغه لپاره ښه او مناسب نوم وټاکل شي. ماشوم ته هغه درسونه ورزده کړئ کومه چې اړتیا لري. ادب ورزده کړئ. ماشوم چې له پایله ادب زده نه کړي نو په لوی والی کې بل ډیر ستونزو سره لاسو ګریوان وي. همدارنګه ماشوم ته د مناسب خوړو برابرول هم د هغه اساسي حقونو څخه دی. دا چې هم خلک د ماشوم د حقونو په اړه څه وایي له دوه تنو څخه مو پوښتلی دي.
نوم مې ارزو ده، د کابل اوسیدونکی یم. د هر نگانه باید ورته ډیر مراعات وسی، که داغه د حفظ صحوی، که داغه د روزنه وی، که داغه د خوراک وی. زه د مې دونه غواړم چې خپل اولادونو ته ډیر توجه وکړي. اول دغه د صحت لپاره ډیر توجه وکړي، که هغه صحت خوي درسم خوي للی سي، خروشتم کوي او جامعتم خ خدمت کوي.
نوم رستم غیاسی دی غور ولایت سیدین کې یو خو جنگی حالات په افغانستان کې ما شوم خو ته وخت ته چې دی قانوني سنت نیو سره لغه په تلس کلنې مخ کې هغه مشروم دی، هغه باید تحصیل زمينه ورته مساعده شي، هغه باید فشار رواني لاندې نوي او هغه تعدید نشي. خو بدبختانه چې په افغانستان کې دغه ټول کارو سره مخامخ دي، د تحصیل نه محروم دي، روحي او ذهني او جنگي فشار پدې باندې شته، د ماشوم حق دست نه دی، هغه باید سالمه تربیه ورکړي، خوراک سب په وخت ورورسي او زمينه د تحصیل غو ته برابر شي او چا توجه نه دکړي تر اوسه.
د نړۍ په ټولو هیوادونو کې چې افغانستان هم پکې شامل دی، د ماشوم د حقونو لپاره په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار کیږي او هڅه دا وي چې ماشوم خپل حقونو ته ورسیږي. خو په جګړه ځپلو هیوادونو کې بیا دا کار یو څه ستونزمن وي. د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د حفاظت د برخې مسؤول سید سمی هاشمي په یوه مرکه کې لومړی د ماشومانو د حقونو په اړه وایي.
د ماشوم د صحت حق، د آموزش حق، خپل کورنۍ سره ژوند کول، د بازی حق، محافظت د خشونت او سوء استفاده نه، دا ټول د ماشومانو حق دي. ټول حقونه چې دي په قانونسون کې سلور اساسي یا اصلي اساسات دي چې هغه اساسات ټول حقونه تر پوشش لاندې نیسي. یو دا د عدم د تبعیض دي، ماشومان سره باید تبعیض برخورد و نشی، د لسانی، د قومی، د کمزایی دی، باید طول خدمات، طول ماشومان در بیل تبعیض نه آماده شی و دوی بکوری شی چه لاسرسی بقول داری. دوم اساسی اصل د ماشوم منفعت دی یا بهترین منفعت یا مسئلات یا اولیا د ماشوم دی چه اغب اون نظر کنی ولیشی. کلی چه هر تصمیم نیول کیگی باید د ماشوم منافع پر نظر نیولو سره دا تصمیم و نیول شي. داسې وکتل شي چې تحلیل وشي چې دا تصمیم چې نیول کیږي د ماشوم د حال دپاره او آینده دپاره دا مؤثر دی، مفید دی که نه دی.
بله،
د هغه په روښنایی باید تصمیم و نیول شي.
بله، دا خصوص د ماشوم حقونه که اوس درته وایي چې افغان ماشومانو ته څومره دغه حقونه ورکول سوي دي.
اجازه بکه چې دوی نورم درته ووایم.
بله، میرم.
اول حق د بقا او تکامل یا رشد، او سلورم د ماشوم مشارکت یا د ماشوم نظریات احترام کول او غږ ورکول دي. چې هر تصمیمی چې نیول کیږي چې طفل از لاغه نه متاثر کیږي باید ماشومان سره مشوره وشي، د هغوی نظریات ته احترام وشي، بیا هر کار یا پلان چې جوړیږي یا تصمیمی چې نیول کیږي د هغه په اساس د ماشوم د نظر په اساس به ونیول شي. اوس از تاسو په دوم سوال کې چې تاسو وویل چې کوم کارونه شوی دی په افغانستان؟
څومره حق ورکول سوی ده؟
قانون په اساس دو دوی حق اما هغه حقونه چې د قانونسون په اساس ورکړل شوی دی په قانون کې راغلی دی.
بله.
خو مشکل یا چالش د دې پلی کول دی چې څومره
دا
عملی کیږي په ملک کې. دا یو چالنګ یا یو چالش دی. خو اوس هم دې کارونه شوی دي. کومه وګورو 2002 کال تر اوسه پورې څومره تغییرات راغلي دي د ماشومان په شرایط کې، د ماشومان په وضع کې، د ماشومان په حقوق کې. په 2002 کال کې مونږ د ماشومان حق ماشومان چې په مکتب کې دي یا لاسرسی لري په جوګیشن یا تعلیم و تربیه کې مونږ لکونو خبره کوله. اوس د میلیونونو خبره کوو. اته میلیونه ماشومان مکتب ته ځي. دا په خپله یو بهبود دی د ماشوم د وضع. د قوانینو په اړه چې کوم وګورو نیو قانون جوړ شوی دی د ماشوم د پاره. دا ورستنی قانون چې د ماشومانو د حقوق او د محافظت قانون دی چې د هغه لپاره یو ملي کمیسون هم جوړ شوی دی او یو تخنیکی کمیسون جوړ شوی دی چې هغه څنګه تطبیق وشي او ماشومانو کولای شي چې خپل حق د ماشومانو ته حق به ورک او هغه د سرتي وري هغه حقونه چې د دوی لپاره نیاز دی، د دوی رشد لپاره، د دوی تکامل لپاره، د دوی د بقا لپاره هغه ټول په هغه قانون کې انعکاس شوی دی او راغلی دی.
دا کارونه خو سویدی مګر بیا هم یو شمیر ماشومان لیدل کیږي چې دوی په سرکو په غاړه هغه کارونه کوي چې باید وی نه کی. سمه ده، په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې اوس ډیر شمیر ماشومان زده کړې ته لاسرسی لري، خو بیا هم ست ماشومان چې لا تر اوسه هم په ستونزو کې دي.
په دې خوشک نشته چې مشکلات ډیر زیات دي. زیدا نو وایم چې کار شوی دی او نور کار نیاز ندی. ډیر نور کارونه نیاز دي چې باید وشي. کارونه همدا اوس هم روان دي. کوم وګورو د هغه ماشومان چې تاسو وویل هغه کټګوري ماشومان چې په سرکونی کار کوي، دولت د مؤسساتو یا د یونیسف او یو ملل متحد په همکاری کې یو استراتیجی جوړ کړی دی چې هغه استراتیجی د تطبیق به حال کې دی چې څنګه وکولی شي چې دا ماشومان لدې شاقه کارونه وباسي. دا قانون نیو قانون په خپله د دې یو نیو کار دی چې څنګه وکولی شي چې له ماشومانو نه محافظت وشي، د دې حقوق نه محافظت وشي. دا وخت غواړي، دا منابع غواړي چې څنګه وکولی شي منابع به پیدا کو او څنګه دا زمان غواړي چې دا کارونه به سرته ورسیږي او دا ټول مشکلات چې ماشومان دي حل شي. ډېر مشکلات حل شوي دي او نور شپات دي، نیاز په دې دي چې نور کارونه باید منسجم شي، تقویه شي. درې اساسي شیونه په یو ملک د ماشوم نهادینه کولو لپاره لازمی دي. یو د غیر دولتي سازمانونو یا داوطلبانه سازمانونو نیاز دي چې دوی څنګه وکولی شي کارو کې د ماشومانو په حقوق پکړه، څنګه دادخواهي وکړي، څنګه د جامعې د کورنۍ او د اقشارو آگاهی سطح لول کی د ماشوم د حقوق پکړه. بل مدافعان د حقوق په دولت ساختار کې، په دولت اداراتو کې موجودیت دا نیاز دی چې اوس وجود لري او دا نیاز دی چې بهتر شي، تقویه شي او قوت بیشتر شي. او دریم دا دی چې دولتونه دا د دوره‌ای گزارشات د ملل متحد د کمیته چې مشخص دی په ژنیوا کې د ماشومان د حقونو د پاره دوی هر 15 کال بعد یو گزارش غوته ولاندې کوي.
بله.
او دا گزارش تحقیقی گزارش دی چې دوی به ګوري چې کوم کارونه شوی دي، کوم کارونه پاتې دي، کوم خلاګان پاتې دي.
بله.
او دی هغه سفارشونه چې د کمیته نه دولت را لیږي د هغه په رانه کې دوی پلانونه جوړوي چې څنګه وکولی شي هغه خلاګان چې موجودي هغه بډکی او ماشومان ته د دوی حق به برابر کی.
دا درې مهم ټکي چې تاسو د ماشومانو د حقونو په اړه یاد کړل. یونیسف په دې اړه څه کړی دي؟ کوم مفید کار تر اوسه کړی؟
یونیسف په ډېر بخښونه کې کار کوي. یونیسف د صحت په اړه وزارت صحت یې سره کار کوي، په مشخص ډول د واکسیناسیون په اړه چې دا ماشومان د هغه اساسي یا ضروري واکسینونه چې دي هغه ته به ورسیږي. د نور بخښونو په اساس د وزارت صحت یې سره کار کوي، وزارت معرفت، وزارت تعلیم و تربیه سره کار کوي، وزارت عدلیه او وزارت کار و امور شمایی سره کار کوي چې څنګه وکولی شي ماشومان د خشونت سوء استفاده او استثمار نه محافظت وشي. لکه چې مخکې ما وویل په دې قانون تخنیکی کومکونه چې جوړ شوی دی یونیسف وزارت عدلیه سره همکاري کړی دی. په هر بخش کې یونیسف د افغانستان دولت سره، غیر دولتي موسسات سره کار کوي، تخنیکی او مالی کومکونه کوي چې د ماشومانو وضعیت بهتر شي.
کچېره دولتي ادارې، غیر دولتي ادارې او کورنۍ د ماشومان حقونو ته پاملرنه ونی کی، دا موضوع به د راتلونکي لپاره څومره خطرناک وي؟
همیشه په ورکشاپونو یا مجلسونو کې ما ویل دي چې محافظت د ماشومانو محافظت یو ملک دی. که مونږ خې ماشومان به ولرو، هغه خپل حقونو ته دسترسی به ولري، کولی شو چې د آینده خې رهبران به ولرو. که دوی حقوق نقشی او دوی خشونت او سوء استفاده و استثمار ته مواجه شي، تحقیقات خودلی دي چې هغه ماشومانو سره چې خشونت شوی دي هغه لجوج او انتقام جو لوی شوی دي. داسې مشکلات نه جلوگیری بوشي، باید دې حقوق ته خې و په اساسي پاملرنه وشي.
بله، ډېر زیات مننه زمنده اوسي. قدر من دوستانو، دا و د ماشومانو د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چی است الله ممل او ملګری.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی.
ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلام. آیا تاسو په خپل کور کې چرګان ساتئ؟ د چرګانو ساتل په کور کې څه ګټه درلودلای شي؟ او چرګان په کور کې څه ډول وساتل شي. نن هم دې موضوع ته تم کیږو. د دې موضوع د راسپړلو په خاطر د راپور تر څنګ د یو وترنر سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پیل کې راپور لرو چې اوریدو ته تاسې ربولم. قدر منه دوستانو، انسان د سالم روغتیا او صحت لپاره سالم غذا ته ضرورت لري. په دې غذا کې باید پروتین، شحمیات، ویټامینونه او منرالونه شامل وي. نن سبا په نړۍ کې د چرګانو غوښه او هګۍ یو ښه غذایي منبع ګڼل کیږي. نو د دې اړتیا پوره کولو په منظور د چرګانو فارمونه ورځ تر بلې مخ په ډیریدو دي، او ځینې کورنۍ هم په خپل کور کې چرګان روزي او د هګیو او غوښې څخه یې ګټه پورته کوي. په دې هکله د غزنی ولایت اوسیدونکي ګل مکۍ وایي چې دوی په خپل کور کې د پخوا راهیسې چرګان ساتي، همې هګۍ خرڅوي او همې خپله خوري. نوموړي زیاتوي چې د چرګانو ساتل یې په اقتصاد کې ډېر بدلون راوستی دی.
زه 50 چرګې هم ساتلې، لږ دانه له بازار ورته راوړم، میده وریځې هم ورته راوړم، د ننوایانو وچه مړۍ هم ورته راوړم، لږ میده غنم هم ورته راوړم. چې شیپ مخه راځي هغه ورته اخمه. دا چرګې ما ته هګۍ چې په دوکاندارانو یې خرڅوم بیا زه ما ته ګټه کوي. دغه داسې یو میلمه میلمه راسي یوه غټه چرګه م ورته لالومه، هغه چرګه لالومه چې هګۍ نه اچوي، لږ زړه سوي هغه چرګه لالومه. کله کله زه خپلو خوانانو ته منګۍ هګۍ ورلیږم، دغه داسې هغه اوس پور کې چې پاتې ما چرګو ته رالیږي هغه هم داسې خوشحاله وي. د کور یوه څنډه د سرای وخواته، سرای کې یوه څنډه د وری مې ساتلي دي، دغه د سرای خواته نه راځي، جالۍ مې ورته لګولې ده.
چرګان محیطي شرایطو سره ډېر حساس دي. که چیرې چرګانو ته محیطي شرایط مساعد نه وي، نو په مستقیم ډول د چرګانو په هګیو او غوښې بد تاثیر کوي. او په کورونو کې چې چرګان ساتل کیږي، نو باید ورته مناسبه مرغانچه جوړه شي چې په ژمي کې ګرمه او په اوړي کې سړه وي. خوشته داسې کسان چې په کور کې چرګان نه ساتي. دا چې ولې، د کابل ولایت اوسیدونکی بشیر احمدزی په اړه وایي:
نه، موږ چرګان نه ساتو په کور کې، ځکه چې دغه موږ ویلې چې دا وړه ده، چرګان نه پکې ساتل کیږي. چیرې چرګانو ساتي نو بیا تبان او کوم سبزي چې تا کرلې یا ګل دې کرلې یا هغه هغه نه کیږي، دا هغه پالن نه کیږي. چرګانو داسې یو ضروري مخوکه داسې چې ته ورسېږي، نو هغه حاصل لاسته نه راځي، نه هغه ګل شین کیږي، نه هغه ترکاري، نه سبزي، یو شی هم نه پاتې کیږي. جګونه تنګ دي، ځکه چې دغه د چرګانو لپاره به ځانته جای جوړوي او ویلېګانې تنګې دي. نو په دې خاطر باندې موږ چرګان نه ساتو. بل داسې داسې دغه چرګان بعض خلکو چې ځي بعض پسې نه ځي، موږ پسې تب خپله چرګان نه ځي. بل دا چې چرګان مرضونه هم لري، مرضونه یې دا دي چې ما څو کاله مخکې به تاسو هم خبر یاست چې د مرغانو انفلونزا مرض ګډ شوی و، ډېر خلک یې وارخطا کړي وو. نو مرضونه هم لري، ګټې هم لري، تاوانونه هم لري. تاوانونه دغه مرض ده، د بوټو یعنی د سبزي حاصل چې په کور کې ته سبزي چې په کور کرې، بوټي په کور کرې، هغه نه پرېږدي.
نه یوازې چې د چرګانو ساتل په کور کې د کورنیو لپاره یو ښه مصرفیت دی، بلکې د کورنۍ او هیواد لپاره خورا اقتصادي ګټې هم لري، چې په دې وروستیو کې د ځینو هیوادونو څخه د چرګانو غوښې او هګۍ نورو ملکونو ته صادرېږي. په هکله یې د لغمان ولایت اوسیدونکي نرګس داسې غږېدلې ده:
د چرګانو ساتل ډېره فایده لري که څوک یې صحي پاک سوتره وساتي. ماشومان د هګۍ نه استفاده کولی شي، په دې وخت کې چې هګۍ ډېرې قیمتې دي، هګۍ نه استفاده کولی شي. د غوښې نه ښه په صحي توګه استفاده کولی شي چې ښه دوا ښه دانه ورکړي، پاک سوتره او ښه وساتي، ښه مراقبت ترې وکړي. دا ډېره ښه خبره ده.
نوموړی په خپل ګاونډ کې د یو کورنۍ کیسه کوي چې د چرګانو ساتل یې اقتصاد ډېر ښه کړی. نرګس وای:
همدا اوس د منګه همسایګان همدا چرګان ساتي، د وطني چرګان، د دانه او شیان ورته ورکوي. کور کې چې څه خواړه پخوي د ورژو دا شیان دام ورکوي، او د هګیو نه هګۍ اخلي، نور همسایګانو ته نورو خلکو باندې خرڅوي، خپل اقتصادي ستونزې هم حلوي. دا ډېر چې غټ شي، چې ډېر څو بچیان شي، ډېر ښه ساتي، پالنه کوي، چې ډېر شي خرڅوي، هغه چرګان هم خرڅوي، هګۍ هم خرڅوي، او همداسې نور گدی چې استفاده تی نو کی. دا یو ډیر ښه کار ده چرګانو ساتل په دې وخت کې، اوس خواږه ته ډیر ضرورت هم ده.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدر منه دوستانو، دا چې په کور کې چرګان څنګه وساتل شي او په کور کې د چرګانو ساتل څومره ګټور تمامېدای شي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکار حسان الله آریان د خوست ولایت د شیخ زاهد پوهنتون د وترنری د برخې له استاد اجمل خوستی څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم.
استاد اجمل، ډیره مننه که په پیل کې راته ووایئ چې په کور کې د چرګانو د ساتلو لپاره څنګه یو ځای لازم دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو بهتره معلومه ده چې مرغان جدا ماحول ته اړتیا لري او د مرغانو فارم مخصوص بوی تولیدوي چې دا باید د هستوګنځي یعنی په هغه وښو تاکونو کې چې انسانان هستوګنه کوي د دې څخه حد اقل 50 متره خو باید لریوالی ولري. له یوې خوا د فارم څخه ګاز چې تولیدیږي راوځي هغه د انسانانو لپاره اذیت کوونکی ده، همدارنګه د انسانانو موجودیت یا د فارم سره نږدېوالی خپله د فارم په فارم کې شته مرغانو لپاره هم اذیت کولی شي، او همدارنګه د که چېرته د فارم یعنی د مرغانو د چرګانو خونه د انسانانو د خونې سره جوخت وي وصل وي احتمال د حشراتو د تاګ و راتګ حشراتو دا احتمال هم شته. او بل د ځای په انتخاب کې باید موږ کوشش دا وکړو چې جبازار نمناکه ساحه انتخاب نکړو، ځکه چې زیات نام یا جبازار ځای بیا د مرغانو د مختلف امراضو لامل کیدای شي. همدارنګه موږ باید په خپل کور کې د مرغانو لپاره یو داسې ځای انتخاب کړو چې د تهویه سیستم په هغې کې مناسب وي، یعنی وکولی شو چې هوا په اسانۍ سره هلته تبدیل کړی شو.
دا چې په کور کې چرګان ښه وساتل شي، څه ډول خواړه مناسب بولی څو چرګانو ته ورکړل شي؟
کولی شو چې د مختلفو خوراکو څخه ګټه واخلو، خو دلته مسله په علمي لحاظ د توازن ده چې زموږ خوراکه په کومه کچه توازن لري. کولی شو چې د کور د غذایي موادو د پاتوشینو څخه هم د خپل مرغانو د تغذیې په برخه کې کار واخلو. کولی شو چې د مختلفو دانو د مکس کولو سره یعنی غنم، جوارو، می او داسې نور دانې کولی شو چې موږ د خپل مرغانو لپاره په تغذیه کې ورڅخه کار واخلو. همدارنګه موږ کولی شو چې په تجارتي شکل ځینې دانې موجود دي چې موږ د کولای شو چې هغې څخه هم د خپلو مرغانو په تغذیه کې ورڅخه ګټه واخلو.
استاد اجمل، څه وخت چرګان باید واکسین شي او په څومره وخت کې، او دغه د واکسینو د ورکولو طریقه څنګه ده؟
که چېرته موږ خپل کورونو کې لایر مرغان، معمولا لایر یا د هګیو د تولید په موخه موږ په کورونو کې چرګان ساتو، باید له یو داسې مرجع څخه مو خپل مرغان لاسته راوړي وي چې هغوی ګامبور او مارکس واکسینونه هلته ورته شوي وي، یعنې باید موږ له دې نقطه نظر مطمئن اوسېږو. وروسته هره میاشت موږ کولی شو چې خپل مرغان ته د نیوکاسټل ډیزیز واکسین یعنی مرغمرګي یا ټوغکي واکسینونه ورته تطبیق.
ښاغلی اجمل، کله چې په کور کې چرګان ساتل کیږي نو له دوی سره د تماس په وخت کې باید کوم نقاط او موضوعات په پام کې ونیول شي؟
آغا، موږ باید په داخل دی یو فارم کې په یو کور کې د بایسکیورټی کلمه ډیره جدي ونیسو. بایسکیورټی په دې منظور چې زموږ په ذریعه خپل زموږ د کور مرغان الوده نشي او الوده نشي یعنی په ناروغۍ اخته نشي. په دې کې زموږ لباس، زموږ بوټونه، زموږ نور کاریدونکي وسایل چې په فارم کې ترې کار اخلو دا ټول شاملېدای شي. یعنی همیشه باید موږ دې ته خاصه ځانګړې توجه وکړو چې زموږ فارم زموږ په ذریعه سره ملوث نشي. کله چې یو فارم کې ټول کارونه خلاصیږي، هغې نه وروسته باید موږ خپل مخ او لاسونه په پاکو اوبو او صابون باندې پرېمینځو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، ډېر کله ویل کیږي چې د وطني چرګانو د هګیو خوند او کیفیت د زراعتي چرګانو د هګیو په پرتله څو چنده خوندور او ښه دی. ستاسو په فکر هغه فرق یې په څه کې دی؟ کوم لامل دی چې د وطني چرګانو د هګیو خوند ښه دی؟
نو دلته څو مسایل داخل کیدای شي. لومړی په ارثي لحاظ یعنی جنیتیکی لحاظ هم تغییر کولی شي، او د خوراکي موادو ورکول یعنی د غذایی موادو ورکول هم په دې باندې اغیزه کولی شي. د دې سره په څنګ کې دریم عمده مسله چې دا هغه فیزیولوژیکي فعالیتونه دي. د کورني مرغان معمولا په لوړه زیات اندازه سره فیزیولوژیک فعالیتونه لري، چې همدا وجه ده چې د دوی دا زیات فیزیولوژیک فعالیت د دوی د هګیو په کیفیت او همدارنګه د دوی د غوښې په کیفیت باندې اغیزه غورځولې ده.
استاد ډیره مننه چې وخت مرا کړ.
مننه.
ګران اوریدونکو، د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب هم دومره ول. تر بیا ښه وخت ولرئ.